السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږیست. نن دوشنبه ده، د لړم یا قرب اوومه د اکتوبر میاشتې 28مه. دا خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځانګړې ده. په خبرونو یې پیلوو. وروزګان کې د طالبانو چارواکو خبر ورکړی چې په ګیزاب ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو له کبله اته کسان مړه سوي او بل ټپي دي. د وروزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پیښه نن سهار شاوخوا 2:30 سوې ده. د پیښې علت د سړک خرابوالی ښول سوی دی. نن د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګزند ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل سو. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل په یوه ویډیوي پیغام کې چې رسنوي ته لیږل سوی ویلي،
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري، د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 5 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرامو او په سیمه کې له بانفوز اشخاصو څخه مو هیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسېږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
په افغانستان کې تېر کال 6 ماشومان ګزڼ وهلي و چې ټول په ننګرهار کې وو، خو سږ کال تر دې دمه افغانستان کې د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست ویلي چې نن دوشنبه هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې باران او سیلابونه کیږي. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونه پرون یکشنبه او نن دوشنبه به هم د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. د طالبانو د امر روغتیا وزارت وایي د دې ډلې د امر روغتیا سرپرست مولوي نور جلال جلالي او په افغانستان کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر رابرت ډیکسن په کابل کې د هیواد په لور پرتو سیمه کې د روغتیايي مرکزونو پر جوړولو خبرې وکړې. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جلالي او ډیکسن په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو او په نشه یي توکو د روژه د کسانو د درملنې د اسانتیا او د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو د جلبولو په اړه هم خبرې وکړې. د دغو بحثونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. په افغانستان کې د بریتانیا سفارت روسه د طالبانو له روغتیايي چارواکو سره د خپل شارج دافیر د کتنې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې د ایران وسلوولو ځواکونو لږ تر لږه 4 هغه ترهګر وژلي چې شک کېږي د دغه هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یوه مرګونی برید کې لاس درلود. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبه ورځې په برید کې لاس پولیس وژل سوي وو. په پاکستان کې میشتې جیش العدل ډلې د هغه برید مسؤلیت منلی دی. تسنیم د ایران سپای پاسداران په وینا راپور ورکړی چې دغه ځواکونو د استخباراتو او پولیسو په ملاتړ د یکشنبه په ورځ لږ تر لږه 4 ترهګر وژلي او 4 نور یې نیولي دي. د شنبه د ورځې برید په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې تر ټولو خونړی ګڼل کیږي. پاکستان کې نن دوشنبه ماشومانو ته د ګزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو بل ملي کمپاین پیل سو. اټکل کېږي چې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومان به د کور پر کور کمپاین پر مهال واکسین سي. دا بد اصل کې ده چې په پاکستان کې د ګزڼ د مثبتو پیښو شمیر خورا لوړ سوی او له دې سره هغه حادثې زیانمنې سوي چې له کلونو راهیسې د ګزڼ د ختمولو لپاره کیږي. په پاکستان کې سږکال د مثبتو پیښو شمیر 1.3 ته رسیدلی دی. د لبنان روغتیايي چارواکي وایي اسرائیل نن دوشنبه پر جنوبي ښار ساور حمله کړې او لږ تر لږه 5 کسان وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي اسرائیل نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یو ودانی وشتلې چې 5 کسان وژلي او 10 نور ژوبل کړي دي. د فرانسې خبري اژانس ویډیو راپورټر ویلي چې د اسرائیلي چارو کارکونکي لیدلي چې د ژوندۍ پاتې شویو د ژغورنې لپاره یې په امبولانس کې سیمې ته ځان رسولی وو. ساور د لبنان یو ساحلي ښار دی چې د خپل لرغونتیا له کبله د یونسکو د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل شوی. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په غزې تړانګه کې د ورځني اوربند او د يرغمل سویو د محدودي تبادله وړاندیز کړی دی. د دې وړاندیز هدف په غزې کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ تر څو باندې یو کال جګړې وروسته د بشپړ اوربند چنګول دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د وړاندیز د یکشنبې پر ورځ وسو چې پر مهال په غزې کې د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د اسرائیل 4 يرغمل سوي کسان خوشي شول. د مصر ولسمشر په قاهره کې یو کانفرنس ته ویلي په لس ورځو کې به په دې باب نوري مذاکرې هم وسی. روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی. السلام علیکم. مغزی سکتا یا ستروک یو ډول ناڅاپي عصبي اختلال دی چې ناروغ له ګڼو عوارضو سره مخامخوي. سکتا کله ناکله له کومو ښکارانه خو پرته پېښېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سکتا د انسان د مړینې دویم او د معلولیت دریم ستر لامل دی. د اکتوبر 9 د مغزي سکتې نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه جوړیږي. پوښتنې دا دي چې انسان ولې له مغزي سکتې سره مخامخېږي، څنګه ځان له سکتې ژغورلی شو، افغانستان کې له مغزي سکتې وروسته د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمني کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر مصطفی هادي او په کابل کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شفیع فضلي. باید یادونه وکم چې ډاکټر صاحب فضلي د خبرونې له پایل څو شېبې مخکې راته وویل چې یو عاجل ناروغ ورته پېښ شوی دی، کله چې له ناروغ خلاص شي نو له خبرونې سره به یو ځایېږي. نو او به کتل شي چې ښاغلی فضلي د خبرونې تر پایه موږ سره د ګډون لپاره وخت پیدا کوي او که نه. خو په هر حال اورېدونکو، ډاکټر صاحب مصطفی هادي له جرمني راسره دی، کولی شئ چې تاسو خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیره اعلانومه، کولی شئ چې سټوډیو ته اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00420 112 45 01 بل نړیواله شمیره ده 00420 112 45 01. اوریدونکو که د اړیکه واسنه لري یوازې موږ ته لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکاران به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. اوس هم باس پیلولو ښاغلی حدیث سره ډاکټر صاحب ستړي مشهي، راځئ پیل له دینه وکړو چې مغزي سکته یا ستروک څه شی دی او ولې رامنځته کیږي.
سلامونه نودین صاحب، بیا تاسو ته او ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. ستروک چې دی دا یو ډیره مهمه موضوع ده. ستروک که په ساده شکل باندې ووایو، دا داسې یو تکلیف دی کله چې د مغز یو برخې ته د وینې رسېدل قطع سي، نو په دې صورت کې ستروک رامنځته کیږي. یعنی د مغز یوه برخه په کافي اندازه باندې هغه د اکسیجن او وینې ته چې ضرورت لري هغه ورونه رسېږي، ستروک رامنځته کیږي.
بله، او نخی نخانی هم لري. یو څه چې ما وکتل وای کله ناکله هیڅ نخی نخانی له وړاندې نه نخې د فتن انسان له سکتې سره مخامخ کیږي. همداسې دا او کنه په اکثرو مواردو کې نخی نخانی هم لزان خې
ستروک چې دی نخی نشانه به زه په عامه ژبه باندې په یو فاست باندې خلاصه کوم. فاست دا معنی چې دا د انګلیسي ژبې د څلور حروفو څخه جوړ شوی دی چې لومړی اف یعنی فیشل ډراپینګ. په لومړي سر کې اکثر مریضان په ستروک کې مهم دا دی چې د ستروک د مغز په کومه برخه کې واقع کیږي. د مثال په ډول که ووایو چې د انسان د مغز په چپه طرف کې ستروک واقع شو، نو ډېر مریضان چې دي هغه د شونډانو راسته طرف یې زړیږي. دا یو علامه. دوهم علامه چې ده هغه د ایده یعنی آرم دا د راسته طرف یا چپه طرف هر طرف چې هغه نور دی نیست کولی چې حرکت وکړي. یا مثال په ډول پښه نیست پورته کولی د حرکت څخه لویږي. او درېم چې دی اس یا سپیچ په خبرو کې مشکل ورته پیدا کیږي. په طبي اصطلاح کې موږ ته افازي وایو، یعنی یا خدا چې مریض په خبرو یې سر نه خلاصیږي یا د مریض په خبرو چا سر نه خلاصیږي. یعنی مریض هغه څه چې وایي هغه نیست کولی چې په صحیح شکل باندې افاده کړي. نو که دغه علایم په چا کې په مریض کې پیدا شي، هر څومره چې چابکی هغه باید شمخانی پر ورسی ژغې د اخیری توري د تی د ټلیفون باید وسی او مریض باید ورسی.
بله، او ډاکټر صاحب دغه نخي نخاني مو چې یاد کړي، دا مخکې له سکتې نه معمولا رامنځته کیږي او کنه له سکتې نه وروسته دغه لایم دی؟
دا اصلا د سکتې په جریان کې رامنځته کیږي. که په مریض کې د سکتا راځي، معمولا اکثریت مریضان د ژبې د مشکل سره مخامخ کیږي. دوی سمدم ناست یې یو دم دوی هغه ژبه چې نورمال خبرې کوي هغه رقم خبرې دی نیست کولی چې افاده کړي. یا خلک د په ژبه باندې نه پوهېږي. یا یو دم مثال د لاس په لاس یا په لاس په راسته طرف یا په چپه طرف د مثال په ډول باندې هغه حرکت چې دی نورمال ډول باندې لري هغه نیست کولی. مثال که چا ټلیفون په لاس کې یا ټلیفون یې د لاس څخه لویږي، یا که پر لایر روان دي یو دم چپه کیږي ځکه چې راسته یا چپ طرف یې د مثال په ډول باندې کار نه کوي. بعضی وخت سټروکونه د پدې پر لیست سټروک شدت څونده دي. بعضی سټروکونه چې دي چې موږ غته مینر سټروکونه وایو، مینر سټروکونه دا معنی چې یوازې فراسته طرف مثال په ډول باندې وایم، یوازې د حصه د منځ څخه ځي، حرکت موجود دی مګر حصه د منځ څخه ځي، مګر دا په دې معنی نه لري چې دا سټروک سړی باید جدي ونه نیسي. دا سټروک هم باید وغونه جدي ونیول سي، لکه غټ سټروکونه چې دي، ځکه اکثره ډېر مینر سټروکونه چې دي هغه په غټ سټروکو باندې بدل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، د سکتې پر مهال مو یا د سکتې په جریان کې مو هغه نښې نښانې وویلې، دغه سکتې نه مخکې هم د انسان په وجود کې داسې نښې نښانې ښکاري؟ اکثره ناروغۍ چې دي یا اکثره نور ناروغۍ یا نور عوارض چې دي مخکې نه مخکې هم ځینې عوارض ښکاره کوي یا ځینې نښې نښانې ښکاره کوي. فکر کوم ستروک یو څه دغه علائم پټ ساتي، همدې لپاره کله ناکله په ځینو مواردو کې ورته پټ دښمن هم وایي. یعنی مخکې له دې چې انسان له ستروک سره یا هم له سکتې سره مخ شي، په وجود کې داسې کومې نښې نښانې نشته چې هغه دې څرګندوي وکړي چې دغه انسان ممکن سبا یا بل ورځ یا ممکن سات وروسته له سکتې سره مخامخ شي؟ داسې نښې نښانې شته؟
ستروک اصلا د خپل ریسک فاکتورونه لري، یعنی ډېر داسې شان موجود دي چې هغه په مرور د زمان سره انسان په ستروک ته بیایي. د مثال په ډول هغه خلک چې د لوړ فشار تکلیف ولري، هغه خلک چې شکر ولري او شکر نه کنټرول شوی، هغه خلک چې د دوخانیات څخه استفاده کوي، د مثال په ډول هغه انسانان چې لوړ کولیسټرول لري، دا په مرور د زمان سره د شریانو منځونه تنګوي او بالاخره ستروک رامنځته کیږي. یعنی ستروک چې دی په کلو کلو را باندې کیږي، خو د علایم یو دم، یعنی په ثانیه کې جوړ سړی به ناست یو دم د علایم پر ځي او نور د ستروک سره مخامخ. یعنی ساس خبره صحیح ده چې دا د پټ دښمن سړی کولای شي ورته وایي، خو د پروسس د کلو کلو څخه شروع وي په ډیر مواردو کې.
بله کور ودان، او ډولونه کې په سر کې لږ زر اوریدونکو توازی کو، اوریدونکو هم علي کنيسي استډیو سره وصلېږي. په څو ډول د استروکونه تاسو مخکې څه هم لاندې اشاره درلوده چې واړه او لوی استروکونه، اما دلبندی څه ډول کولای شو په ساده ټکو باندې؟
دلبندی د استروک باندې، استروک مهمه دلبندی چې د هغه د انسان د مغز د اناتومي په پوهېدو سره کیږي. د انسان مغز ته وینه د دوو لارو څخه ځي، د زړه څخه، یو د مختلاري څخه، یعنی هغه ته موږ د کاروټید سرکولیشن وایو، او یو د غاړې د لارې څخه چې هغه ته ویټروبازیلر سرکولیشن موږ وایو. نو په دغه د دوو سرکولیشنو یا د وینې په جریان کې کوم اختلافات را مبایزه کیږي، یا که هغه د هرې وجې څخه یي که په دغه اویو کې مشکل راځي، نو ستروک را مبایزه کیږي. نو که لومړی ستروک چې دی هغه د اټری سریبری میډیا ستروک دی، یعنی هغه تر ټولو مهم ترون ستروک چې دی هغه دا چې راسته طرف مکمل فلجیږي. د مثال په ډول که په چپ د مغز په چپ طرف کې ستروک را مبایزه شي، راسته لاس ښه او د مخ نیمه برخه ورسره فلجیږي، همداسې که په راسته برخه کې مبایزه شي. په چپ طرف کې د ستروک مهمه دا ده چې د ژبې مرکز هم هلته وجود لري. نو هر ستروک چې د انسان د مغز په چپ طرف کې مبایزه کیږي، هغه مریضان به د ژبې مشکل هم وسل لري. دا یو ډول. دوام ډول چې دی هغه د انټیریر سرکولیشن ستروک دی، هغه دا دی چې مریضان لاس او مخ کار کوي خو د پښې نسپورته کولی، هغه که راسته طرف که چپه طرف. دا دوام. دریم ډول چې دی هغه د پوسټیریر سرکولیشن ستروک دی، ځکه چې د انسان د مغز په دا د شا په طرف کې د جدن هیڅ دلته موجود نه، نو که د مغز په پوسټیریر سرکولیشن کې یو ستروک رامپین سي، په دا صورت انسان د رنجیدو سره مخامخ کیږي. نو رنجیده په دا معنی چې انسان په صرف د شاوخوا د پزې شاوخوا لیدلی سي، او نور د په شاوخوا کې څه شان موجود دي هغه نه سي لیدلی. دا یې بل ډول. په دغه پوسټیریر سرکولیشن په ستروک کې یو مهمه خبره دا ده، دلته یو ډېر مهم شریان قرار لري چې هغه د انسان د بدن و هغه مرکزو ته وینه رسوي چې په ډېر حیاتي دي. د مثال په ډول د زړه مرکز دلته موجود دی، د تنفس مرکز دلته موجود دی. نو که په دغه ځای کې ستروک رامنځته کیږي، په هغه صورت کې انسان خپل په ډېرو وختو کې بې هوشه کیږي او خپل هوش ته لاس ورکوي، او هر څومره چې عاجل وي باید یو طبي اقدام وسي.
کور ودان ډاکټر صاحب حادی سلامات اوسې راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو د اوریدونکو خبرونه ده چې اوریدونکو ډیر منتظر پاتې نشي یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی د سره به خبري وکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتملي پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالحی محمد یم کندار خو یم په کابل کې یم بخښم تاسو سلامونه وایم ډاکټر صاحب زما زغه رسول سلامونه وایم چې کوم موضوع ده بخښه کوه
محمدی صاحب مننه نن په سکتې باندې خبرې کوو مغزي سکتې باندې چې هغه طبي اصطلاح استروک ده په دې خبرې کوو ځکه د اکتوبر 28 نړیواله ورځ ده
یو خو دغه مرزي ګور چې دغه نسلی دغه د زمرو خاطر
محمدی صاحب تاسو غاک سم نه لرو محمدی صاحب کله زره خپل ځای بدل کئ او بیا خبرې وکئ ځکه زموم غاک نه اورم او زموږ د خبرونه میلم ما هم غاک نه اوري کو تاسو خبرې وکئ ممکن غاک مسامي مهرباني
اوس
مغاک وزي سو مهرباني خپل پښتنه وکئ
ما ویل مالمن خوښ خدای روازي ویل فرانکی دا د سر راک پټاو سو نی بیا بیا سره کور پروت نیم مړ نیم لاسو ملا ته مرڅ پښا مرڅ بیا د چار ساز ما وملګرو خبره نه څه کوله یا څنګه کال پروت خبره نه څه کوله لاس پښا مړ نو چې په دا مرته کې په واره کې دا د سخته د مغزو د کوي هغه بل مرځي
خا کور ودان محمدی صاحب مننه ما فکر وکړ چې تاسو رادیو اوریدل د بیا ماډی کني ولې نو په هر حال پښتنه مو اوریدل شو بل اوریدونکو راخلو له دې سره خبرې کوو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
خدای دې ایمان قبول کړم محترم اسدالله الدین صاحب تاسو سلامونه او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو تعالی دې وکړو جوړ بس
ډیر مننه سلامت اوسئ مهرباني وکي تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي او پښتنه هم لري مهرباني
مننه خدای پاک ته خوشاله کړم محترم اسدالله الدین صاحب له کاجر له محمد صاحب ته تاسو ته خبرونه نه دا ورېدلې نو موږ خو ستاسو د خبرونه مینوالي ما خبرونه باندې د خبره ده چې دلته په لمن ولایت او په کندهار ولایت کې د شپږو بجو څخه وروسته د ازادي رادیو نشرات چې د کټ بيخي کټ د ګرفره نه اوریدل کیږي نو خدای دې چې تخنیکام کاران دغه مشکل حل کړي نو را به سم موضوع ته محترم اسدالله الدین صاحب خبره ده چې لکه اج محمدي صاحب چې ول دلته په لمن ولایت کې مثال د خبره اکثر موږ د خلک لیدلو چې ټکر وکړي نو چې تکار وکړي یا سر ما چې مثال د خبرې یا د غوږ سره دغه ځای زخمی سي یا املا زخمی سي نو دا د ډاکټران ته چې ورسي هغه مثال د خبرې د څه وټوي چې د مریض د امکان څخه چې د نیم بدن یې پالسي یا یو پښه پالسي یا یو لاس پالسي نو ما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دغه چې مثال د خبرې د مغزي سکتا دغه توای او بل د افغانستان کې مثال د خبرې د دې امکانات څنګه ستا کنه چې مثال د خبرې څوک د مغزي سکتا دغه ولري بلته علاج کیږي تداوی کیږي که مثال د خبرې نور مملکتو ته اړتیا چې خپل مریض بوده دغه دې پوښتنه محترم لودین صاحب د ډاکټر صاحب څخه دي
کور ودان زم غوریدونکو اتل صاحب له هلمند نه اړیکه نیولې و سلامات اوسې چې پښتنه مو وکړه حتمان به ورسته د ډاکټر صاحب رڼا واشي بل اوریدونکو راخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
نودین صاحب سلامونه
علیکم السلام ستړي مشه
مننه خوشاله وسې محمد نبی احمدی مرزا بغلان مزام ور مختار جوړو وسې
او محمد نبی خان بغلان ستړي مشه مهرباني
او خوشاله وسې البته ما خو یو سوال لودین صاحب ډاکټر صاحب نه ان دا سنتي نو دي سمونتا چې وایي ما سره موږ هم چې لا باندې د خلکو ټوټه وایي چې دانی د دې شمه چې د قلب هو ټوټه وایي چې سنتي قلب یې کړی د دې کې ټوټه وایي کنه نو دا وګوره لودین صاحب د اواز هم فرما لري لودین صاحب د ما تاسو سوالو نو دا چې څومره وزن یې نه تقریبا دا تر ازي زیاتره خلک مې بل لودین صاحب چې ځکه روان یې مثلا دا احمد راځي درب دی یې مثلا دا بار نه غیا نه ویږي وګوره چې دا غزون لا صبر کوي او یو چې دا خلک دی لودین صاحب وګوره چې تاتره وخت یو کور باندې خبره راځي او هم یو فرازي دی هغه سره وګوره چې بي وختيږي ما چې وګوره ځون لا صبر کوي ټول کې نو وګوره چې دا وزن په سامان کې چې دا ډیر وزن دی باندې هم راځي چې وزن مې نه وزن مې نه تقریبا زیات وزن مې لودین صاحب دا ما سوال نه من نه خوشاله
سلامات اوسې کور ودان ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو ډاکټر صاحب سره دغه پوښتنې جواب وو یو ځای مهرباني وکي ازادي رادیو ته وګورئ
بله سلام علیکم خوب هستم بخیر خیلی تف موقع با زبان در صحبت نکنیم
مهربانی و که مهربانی و که کم زنی مالی کنی ولی او ده مغزی سکته پر باند مشخص هستن سو وای مهربانی
زیوله از مدالات بغلان صحبت نکنم نمی کدام نخون نخانه داره که میشه که مای را باز چیز کنیم زیلاوگیری کنیم را یا بریم به دکتر
تشکر ډیر مننه، سلامات اوسې. رادیو ته غوښ شي حتما به ډاکټر صاحب بیا هم درته دغه نخي نخاني تشریح کی، که څه هم د خبرونه په سر کې مګرانا پیواچوله، اما تکرار حسن بشي بیا به یو ځل ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کی. کور ودان چې اړیکه نیسي اوریدونکو، اوس هم تاسو یو شی باندې کم نیسي، راځي چې ډاکټر صاحب ته ورشو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دغه اوریدونکو اړیکه نیولې وي، اتمنه تاسو هم پختنی در سره لیکلی دی. اول هم محمدی صاحب اړی کنی ولې ولې کندهار وای د محل په کابل کې ما هغه دا ویل چې په کندهار کې داسې آمده یا په عام اصطلاح وای چې د فلانی د سر رګونه پټاو شوی یا د سر رګونه چاودلی دی، همدغه وای د مغزي سکتې ناروغي دی، او دغه راز فکر کوم. دا هم ویل چې هغه د اتل څخه پختنه و چې وای ځینو حالاتو کې ټکر کیږي، آیا دغه ټکر وای څومره یا هم نورې طبي حادثې یا طبي آفتونه څومره د مغزي سکتې لامل کیږي؟ محمدی صاحب ته څه وای بیا به د اتل څخه نور اوریدونکو پختنه باندې ورسته رانه واچو.
بالکل محمدی صاحب، ډیره ښه پوښتنه وکړله. سټروک که موږ داسې تقسیم بندي کړو چې 50% د 50 څخه تر 90% سټروکونه چې دي د فلج دا د وینې د کمبودي څخه رامنځ کیږي، یعنی هغه وخت چې د مغز یوې حصې ته په کافي اندازه باندې وینه ونه رسیږي دا سټروک رامنځته کیږي. دا د 50 څخه تر 90% پورې دا سټروکونه دي، او د 50 تر 90% پورې سټروکونه یا مغزي حملې هغه دي چې څنګه چې محمدي صاحب وویل چې د انسان د مغز په یو برخه کې یو شریان رپچکی یا پټاویږي په همي سلاکو وایو، نو یوازې د 50 تر 90% پورې. ډیر وختونه دغه درګونو چاودېدل د ډیر لوړ فشار څخه رامنځته کیږي. کوم مثال په ډول وایم چې د فشار د یو څلو څلور څخه یو دم 200-200 څخه ورسیږي، نو په دا صورت کې امکان دی ډیر څه چې د مغز په یو برخه کې یو شریان یا رپچر ورکی او هلته مغزي خون له ځینه مبین کیږي. دا د 50% پورې دي، او هغه نوټ دي هغه ټول هغه سټروکونه دي چې هغه وخت چې د مغز رګونه تنګ سي او د سټروک رامنځته کیږي. نو دا هغه یو پوښتنه ده. خو په دواړو صورتو کې علائم چې دي علائم ډېر فرق نه کوي، که هغه د مغزي خون ریزي او که هغه د مغز کې د رګ بندوالی. په دواړو صورتو کې مریضان فلج ورکوي، که هغه د پښې، که هغه لاس، که هغه په ژبه کې یو مشکل رامنځته کیږي، او دواړه چې دي د میډیکل ایمرجنسي، یعنی هر څومره چې چابک کیږي باید مریض شپخانه ته ورسیږي، او داسې شپخانه ته باید ورسیږي چې هلته اقلن د سی ټي سکین سهولت موجود وي، ځکه د دغه دوو سټروکو تر مابین فرق کول په کلینیک کې ډیر مشکل دی. څوک نسی ویلای چې دغه سټروک د وینې د مغزي خون لیزي ده خطر رامنځته کوي دي، او که دا سټروک الته د یو شریان د بندش ته خطر رامنځته کوي دي. یعنی مهمه ده چې سړی یو ځای ته ځان ورسي چې هلته موجود وي. او دوام سوال چې دی هغه د اتل صاحب یو سوال وکړي، ما د سوالونو نوم ولیکله، سوالونه خورا ډیر وو، نو دوم ډېر ښه سوال وکړي. د ویل چې دلته خلک ټکرونه کوي او د ټکر په څخه وروسته یا پښه فلجیږي یا لاس فلجیږي. موږ باید فرق وکړو، دا موږ چې د سټروک موضوع باندې اوس بحث کوو، دا ټول هغه سټروکونه دي چې هغه د ټکر څخه نه دي رامنځته شوي، یعنی اټراوماتیک دي، یعنی د ټراوما یا د یو ټکر څخه نه دي رامنځته شوي دي. بالکل د ټکر په نتیجه کې هم کېدای شي چې سټروک رامنځته شي، هلته مغزي خونریزي ورکړي، خو هغه چې دي هغه بیا په دغه سټروک موږ نه راولو، مګر علائمو کې ډېر فرق نه ورکوي.
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو غږ راځي خبرې وکړئ. د اتل څخه پوښتنه هم ځواب شوله، یعنی کله ناکله ټکرونه یا نورې حادثې هم چې انسان ته پیښیږي د دې لامل کیږي چې انسان سکته وکړي یا سټروک پی راشي. لنډه کې د محمد نبی ورور پوښتنه ځواب کوي، وای وزن څومره د ریسک په فکټورونو کې حسابېږي؟ او کله ناکله وای د غم په ځینو پیښو کې، مثلا یو کس وي خدای مکړه مړ وي، هغه خپلوان چې راځي هغه هم لویږي، بیا هغه هم لمنځه ځي، یا مثلا د غم نورې پیښې، د وزن او د غم په پیښو کې مثلا لویدل او بیا هم د انسان لمنځه تلل، دا هم وای سټروک ده او که ممکن نورې ناروغۍ؟
لکه د پروګرام په سر کې چې موږ وویل، د stroke خپل risk factors لري او دا موږ په دوه برخو باندې عمومي په صورت باندې وښیو. یو هغه risk factors نه یا هغه علائم دي یا هغه risk factors نه دي چې هغه باندې انسان کولای شي چې هغه کې تغیر راولي، یعنی قابل د تغیر دي. دا داسې risk factors دي، مثال په ډول لوړ فشار دي چې سړی کولای شي لوړ فشار کنټرول کړي، شکر دي چې سړی کولای شي کنټرول کړي، د لوړ وزن درلودل دا بالکل یو risk factor دي د stroke په درلودلو کې. یعنی هر څومره چې وزن ډیریږي په غوند صورت نه یوازې دا چې د سټروک ریسک ډیریږي، بلکې د مثال په ډول د شکرې د درلودونکو څو شکر ونه لري د هغه د رامنځته کېدو ریسک ډیریږي، د قلبي حملې د مثال په ډول د هغه رامنځته کېدل خورا ډیری، د لوړ کولیسټرول درلودل د مثال په ډول دا یو ریسک فاکټر دی څو کولای شي په هغه کې تغیر راولي، او د دخانیاتو استعمال بعضی هغه ریسک فاکټورونه دي چې په هغه کې سړی کول نس کولای چې تغیر راولي. د مثال په ډول سټروکونه په نارینه وو کې د ښځو په نسبت باندې ډیر دي، دا هغه یو داسې یو ریسک فاکټر دی چې سړی نس کولای چې تغیر راولي. عمر، د عمر په لوړوالي سره د سټروک ریسک ډیریږي. نو پوښتنه بالکل صحیح ده، او هغه دا چې د وزن په ډیروالي سره د سټروک او د قلبي حملې احتمالات ډیریږي.
کور ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب. وروسته به بیا لږ زره په دې هم تام شو چې د سټروک او د قلبي حملې ترمنځ نږدېوالی او تفاوتونه څه دي. سره خو اوس اوریدونکو ته نوبات ورکو، له نیک مرغه چې اوریدونکو نن ډیر دي هڅه کوي چې د اکثر اوریدونکو پوښتنې جواب کو، ځکه دا موضوع مهمه ده او په افغانستان کې او په نړۍ کې پیښې هم زیاتېږي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي تو خسه مهرباني.
من نوم لودین صاحب استاد مرګره او محترم ډاکټر صاحب سلامونه او نیکی هلی احترام اقرن کوم نو مرګره محمد صاحب او استاد صاحب محمد صاحب دې شپستنی وکولې ورته زموږ هم دغه شپنی په ورکی نو خو مفتو وطن کې هم لکم محمد صاحب سی وای دا سپیشي وای د پلانې په سر کې راک پښاو شو نو دا پیښه دې د کیږي. نو موږ محترم ډاکټر صاحب د خدمت ستنې دي نمرې کله چې په دې مرز باندې او څوک مساحت سي نو ام مخکې له دې چې موږ به یو کلینیک ته ورسو یا یو مرکز ته ورسو تر هغه پورې موږ څه تدابیر ونسو او د دوه لپاره څه شی لازم دي. او دوهم دا ایوازې سپینزیری او کلان سال خلق په دې مرض باندې اخته کیږي او کوچنیانو تم پیښیږي. زموږ په وطن کې خو تر اوسه پورې داسې اکثر د وختو په سپینزیری او کلان سالو په دغو کې پیښیږي. او یوه پوښتنه په ترڅ کې دا هم د سیاه په کابل کې داسې کلینیک شته چې موږ یې ورسو او زر تر زره پورې د دې لپاره علاج وشي. او دا په څونه وخت کې انسان هلاکی داسې میعاد لري نه لري نو دا پوښتنې دي. مننه.
کور ودان تو حساب ډیره مننه. سلامت اوسئ. مونږه هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې له کابل نه هم یو میلمل ځان سره ولرو، خو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما د خبرونه په سر کې هم ورته اشاره وکړه، ډاکټر صاحب فضلی ویل چې د فاتن ورته یو ناروغ پیدا ده او ناروغ هم وای عملیاتو ته اړتیا لري، نو دغه معذرت هم پر ځای. هڅه کوو چې د خبرونه په پای کې کچرته ډاکټر صاحب فضلی له عملیاتو نه خلاص بیر تراسي په کابل کې د امکاناتو په اړه باندې رڼا واچي. په هر حال ډاکټر صاحب مصطفی هادي هم کابل کې تماس لري، الته ملګری دوستان شته، ورسره په امکاناتو خبرې وکړو. بل اوریدونکو راخلو ستړي مشهیر اختیار د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
ډیر مننه لوجین صاحب تاسو د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو او قدرمن ډاکټر صاحب سلامونه نیکی له احترامات وړاندې کوم. خالد نوښت يم له زابل ورس نه میاړي کنيولې د یو درې پښتنې مدله قدرمن ډاکټر صاحب څخه د مغزو د سکتې څخه ورسته د بیا رغونې پروسه څنګه وي، او دوم سوال دغه د سپښو ځو نارینه کې د مغزو د سکتې عوامل او نشي څه توپیر سره لري، او دریم سوال دغه د ولې د مغزو سکتې ځینې وخت د ناڅاپي مرګ سبب ګرځي. دا پښتنې
کور ودان نو وخت سپ ډیر مننه. سلامات او سیوالې د ناڅاپي مرګ لامل کېږي په دې به هم ورسته خبري واچو او ردونکو ا راخلو چې منتظر پات نه شي. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب، له ډیر وخت په سلامونه ونی کې له تاسو محترم اوریدونکو ډاکټر صاحب ومنئ.
و ډیر مننه. سلامات او سي تاسو هم ستړي مشي. مهرباني.
خیر سی البته کشمیر خان زرمالوال مل خیبر پښتونخوا ری پر نه مې اړیکه نه ول محترمه لوډین صاحب
زرمالوال سفستړی مشه مهرباني وکړئ تاسو اتمان زموږ بس تعقیب کړئ دی په مغزي سکتې باندې یا استروک باندې خبرې کوي چې د اکتوبر 20مه نه 20مه نړیواله ورځ د عامه پوهاوی په مناسبت غونډې جوړیږي تاسو د مغزي سکتې په اړه څومره پوهیږئ او که په اړه مشخصه پوښتنه هم لرئ مهرباني
نو محترم لوډین صاحب د زړه سختي او دغه مزغو مزغه سختي چې مثلا دغه یو دم سي سړي باندې یعنی د زړه حمله هم دې ته موږ وایلی شو نو که چیرته دا موږ ورته وګورو د موږ افغانان خو چې دي دغه خو ډېرې سختې ناخوالې لیدلې دي ډېرې سختې ناخوالې یعنی په دا ټول د 15 کالو کې موږ ډېر وکړېدو ځورېدو خو له نیکه مرغه اوس هغه سي مشکلات نشته لکه څنګه مخکې شو نو زبر راسه ما دا خپل خبره به نور په مخ باندې بوزه ما دي ما خپل لوی فکر او نظر باندې دا غډیر د غړ شي استعمال کوي مثلا یا چربی یا د وازګي استعمال کوي زیات کوي په دا زیات غړ خوراکونه ډیر کوي د دې وجه هم دا کېدل شي تر کومه جه سي معلومات لرم او بل دا د ډیر خپګان او ډیر غم په وجه باندې هم کېدل شي مزل ډاکټر صاحب محترم ندی ما د پښتنه د محترم لودین صاحب که چیرته یو انسان ورزش وکي وګرځي را وګرځي دا د مرز په منځولو کې څومره مهم رول ادا کوي دا مې پښتنه او محترم لودین صاحب
کور ودان زرمل ول صاحب سلامت اوسه اوریدونکو مننه چې اړیکې نیسي راځي یو شیبه انتظار وکي صبر وکي چې ډاکټر صاحب دغه پښتنه جواب کړي زکه بیا به نور اوریدونکو روس سره واخلو پښتنه ډیر شوې کله چې پښتنه ډیریږي لږ زره لموږ هم لوري ورکیږي چې کومه پښتنه را واخلو ویره را سره وی چې کومه پښتنه را نه پات نشي خو ډاکټر صاحب ځان سره لیکلی یاداشت کړی دی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اتمن ځان سره پښتنه لیکلی ما هم لاندې لاندې یاداشت کړی دی د توخي صاحب له پښتنه به پایل کو
زه باید په جواب کې دا وایم چې د سټروک په تداوي کې تر ټولو مهم ترین شی چې دی هغه وخت دی هر څومره چې چابک مریض شفخانه ته ورسیږي وونه د آینده ژوند د سي کېدو او د ژوند کې دوه امکانات دي موږ په ټیپ کې وسیله لرو مخصوص په سټروک کې چې ټایم از برین یعنی مغز دې هغه یعنی وخت دی هغه مغز دی هر څومره چې د مریض په تداوی او معالجه کې تداوی کوي خو غوند د مرګ چانس دیږي نو هر څومره چې چابک کیږي باید مریض یو شپخانه ته ورسیږي زه بیا تاکید کوم چې داس یو ځای ته اکلن ورسیږي چې هلته د سیټي سکین موجود دی دا یو پښتنه او دوامه پښتنه چې مالیکله دغه دا و چې سپینډری کې په سپینډرو او په کوښنیانو کې سټروک چې دی عمومي د سیمپل وړېدو سره د سټروک دی دی یعنی په او یا په ساده مریضان چې دی هغه د 15 پټو څخه دا بیا سیم کلو په مو کې شاو فاکي خو دا داس یو د یو قانون په شکل باندې سره نه سویا لای په اخیرو وختو کې ډیر داس مریضان هم راځي چې هغه ډیر ځوانان دي پنځه ویشت شاته د 10 کلو په شاوخوا کې موږ مریضان د روزي چې هغه سټروک عملیا کوي کړي هغه خپل محسوس عوامل لري خو په عمومي صورت کې هغه دا ډیر د سیمپل وړې دوه سره دي د درېم پښتنه چې و هغه وای چې په څونه وخت کې دا سړی د منځ څخه وړي سټروک چې دی مهمه دا ده چې سټروک د مغز په کوم ځای کې واقع کیږي زه به بیا پر هغه اناتومي باندې یو لږ تاکید وکم دغه د وخت چې ما وویل چې سټروک په هغه مرکز د مغز کې کرما بینس سي چې هلته د زړه د حرکاتو د تنظیم مرکز دی هلته د تنفس مرکز پروت دی که په هغه وخت کې طبي تدابیر ونه نیول سي او مریض در یو ځای پر ونه رسیږي چې هلته معالجه وسي 90% مریض د منځ څخه وړي یعنی بیا د معالجې څخه په داسې سټروک کې 90% په نورو سټروکو کې اکثره وخت سټروک کوچنی او تر شپخانه پر ورسیږي معالجه وسي د سټاتستیکس ته مطابق د 40-50% مریضان مري خو کوم دا مریضان ته شپخانه پر ورسیږي نو ډېر غټ احتمال دی تاسو چې خپل ژوند ترلاسه ورکړي نه یوازې دا چې د سټروک څخه بلکې د نورو عواملو څخه هم هغه تنفسي التهابات دي مثال په ډول نو امید څه چې د توفي صاحب
څخه بل یو بل جزء هم د پښتنه درلود کابل کې وای داسې شفاخانه شته. زه فکر کوم یو نه بلکې ډېر شفاخانی به وي چې په دې برخه کې اوس کار کوي، ځکه افغانستان په طب کې یو شمېر پرمختګونه کړي دي، خصوصا دغه خصوصي سکتور چې اوس کوم فعالیتونه کوي. ځینې حالاتو کې دوی ډېرې مغلق ناروغۍ هم تداوي کوي. ستاسو معلومات څه دي ډاکټر صاحب؟ کابل کې دا مهال په ولایتونو کې د زنونو په کچه امکانات شته، حتمان د مغزي سکتې د درملنې یا هم له مغزي سکتې نه د وروسته حالات د درملنې لپاره؟
ولازم معلومات دي د افغانستان مخصوصا په کابل کې البته معلومدار خبره ده چې د سیټي سکین د سیټي او د انجیوګرافي امکانات موجود دي، او مخصوصا هغه مریضان چې هغه د مغزي خونریزي ورته پیدا کیږي، چې په دا وخت کې باید ډېر مریضان کې د مغزي خونریزي ډېر غټي باید یو عملیات سي تر څو وکولای شي چې هغه د وینې لخته د منځ څخه یوسي او په مغز کې هغه فشار د منځ څخه ولاړ شي. نو دغه امکانات شته، او دغه نورو سټروک په باره کې زه خورا ډېر معلومات نه لرم، ځکه دا چې دی دا په اخیرو پرمختللې دنیا کې هم په اخیرو څو کلو کې ډېرې شې دواوې راغلي چې مریضان که پر ډېر سم وخت باندې شفخانې ته ورسیږي، نو هغه اکثره مریضان چې ډېر سخت علائم لري مګر د تداوی څخه بعد بیرته پر خپلو پښو باندې ځي. نو په افغانستان کې زه په دې باره کې خورا ډېر معلومات نه لرم.
کور ودان مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. اوریدونکو د ډاکټر صاحب خبرو داسې ښکاري چې کچیرته خدای مکړه ستاسو په کورنۍ کې یا هم تاسو خپله له دغه سې یوې پیکې سره مخامخ کیږئ، نو هر څومره عاجل کې امکان وي ځان ډاکټر ته ورسوئ، ځکه چې وخت یا د وخت ضایع کول لازم نه دي. که هغه د ولایتونو په مرکز کې وي، که د ولایتونو په مرکز کې امکانات نه وي، حتما تاسو مثلا داسې یو ځای ته معرفي کوي چې هلته دغه امکانات پیدا کیږي او تاسو یا هم ستاسو ناروغ ته رسیدګي کیږي. خالد نو وخت اړیکه نیولې وه، درې لاندې پښتنې درلودې، وای د مغزي سکتې وروسته د بیا رغونې جریان څه ډول دی، او دغه راز په نارینه او ښځو کې د نښو نښانو څه توپیر شته او کنه، او ولې وای د مرګ لامل کیږي؟
و دام ډیر شپ پښتنې دي د مغزي سکتې څخه وروسته کم تدابیر د سټروک تداوی چې ده عمومي صورت موږ په دوو برخو باندې ویشو. یو هغه تداوی ده چې په شفخانه کې ترسره کیږي، چې هغه اکثریت د 15 څخه تر 20 ورځو پورې مریض بستر کیږي په شفخانه کې. او زه د خپلې تجربې څخه درته وایم، دلته موږ مخصوص د سټروک یونټن لرو چې په هغه کې یوازې هغه مریضان راځي چې د سټروک سره مخامخ دي، البته ټول تداوی کیږي. او دا غت خورسته په ټول مهم شی چې دی هغه ریبیلیټیشن دی یا فیزیوتراپی ده. فیزیوتراپی په دې معنی چې په د لاس یا پښه یا مثال په جبه کې یو مشکل وي، نو دلته باید بعض ډېر تمرینات د مریضانو سره وسی تر څو وکولای شي چې دغه لاس یا پښه او یا ژبه بیرته په خپل پخوانی حال ته راورسیږي. اکثره مریضان چې دي د ریبیلیټیشن یا د فیزیوتراپی په مرکزو کې د 2 څخه تر 3 هفتو پورې بستریزي او بالاخره چې راووزي، ډېر مریضان چې بیرته خپل نورمال ژوند ته دوام ورکولی شي. او نو دا اوله پوښتنه. دویمه پوښتنه د نارینه او د ښځو تر مابند توپیر پوښتنه کړې وه. عمومی صورت سټروک په نارینه وو کې ډېر دی د ښځو په نسبت باندې، مخصوصا په تر ښځو چې 50 عمر پر رسیږي د ښځو د ریسک کچه خورا کمه ده د نارینه وو په اندازه باندې. او د 50 کلو څخه وروسته چې دا د هورموني تغیرات رامنځته کیږي، بیا نو د ښځو د سټروک ریسک هم ډېریږي. په کلینیکي لحاظ باندې ډېر فرق نشته، ځکه د مغز په هره برخه کې چې دا سکته یا د فلټه مبایسه کیږي، نو د هغه چپه طرف د خرابۍ باعث ګرځي.
او وای ولې د مرګ لامل کیږي؟ د ناڅاپي مرګ لامل وای کیږي؟ البته فکر کوم د مرګ لامل هم په 15% کې تر 40% کسانو پورې، ځکه تر 50% پورې د غستروکونه د درملنې او مخنیوي وړ وي.
بالکل واردی، بالکل د ناڅاپي مرګ علت یې ډېر وخت دی چې لکه موږ وخت چې ما یو لږ اشاره ورته وکړله چې سټروک د انسان د مغز په هغه برخه کې رامپینس چې هلته د انسان د ژوند ډېر حیاتي مرکزونه موجود دي چې هغه ته د ویټوبرو بازیلر سټروک موږ وایو. هغه صورت کې 90% انسان د مند څخه وړي په دا خاطر چې هلته د زړه مرکز نور کار نه کوي، زړه خپل فعالیت په صحیح ډول باندې دوام نسي ورکولی. د تنفس مرکز کې که د سټروک رامه باندې سي تنفس مرکز نور کار نسي کولی. ډېر مریضان چې دي که هغه د مغز په نور برخو کې سټروک رامه باندې سي، چون په هغه وخت کې دوی دا د هغه ریفلکسونه چې انسان په ستون کې موجود دي، چې هغه د کله چې انسان ډوډۍ خوري هغه نه پرېږدي چې دا ډوډۍ د سږو هوایي لارې ته ولاړ سي. بعضې وخت هغه ریفلکسونه هم د منځ څخه ځي کار نه کوي، نو بعضې کوچني کوچني ټوټې یا بکټریاوې یا حتی کېدلی سي چې انسان استفراک وکړي په دغه حالت کې، او دغه د میډیا څخه څه شان چې دي هغه د انسان هوایي لارې ته ولاړ سي، او دغه هوایي لارې نور په التهابي التهاب وکړي، او د سږو التهاب بالاخره د دې باعث وګرځي چې انسان د منځ څخه یوسي.
کور ودان ډاکټر صاحب، د زرملوال صاحب پوښتنه هم لنډه ځواب وو، وای اول خو تبصره درلوده چې وای غوړ خوړ تر ډیره دغه سپین غوښه یاواز د خوړل کیږي، د دې په باور باندې دا هم وای خنه دي په ریسک فاکتورونو کې راځي. فکر کوم همدا څه ممکن تبابات کې هم دا خبره ډیره ذکر کیږي، او دغه راځي ویل چې ورزش یا هم پیاده یا پلی ګرځیدل وای څومره مرسته کوي د سټروک په مخنیوي کې.
بالکل، د سټروک په مخنیوي کې ډیره ښه پوښتنه ده او ډیره مهمه پوښتنه ده. د سټروک په مخنیوي کې ډیر تدابیر دي چې د یو د اوغو څخه هم سپورت دي. نو وای که انسان ښه خواړه وخوري، د ښه خواړو څخه مطلب دا دی چې غوړ ونه خوري او مالګه ونه خوري. مالګه یعنی مالګه په هغه شکل باندې وخوري کله چې سره کم چې د WHO ریکومنډیشن دی، او که انسان کوشش وکړي چې اقلن دېش دي کې په هفته کې درې وارې سپورت وکړي، هغه اطمین نه دی چې سپیل سپورت دی، نو سړی کولای شي چې د سټروک او د زړه د حملې په راټیټولو کې د خپل ځان سره مرسته وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر راځي چې لږ شیبه اوریدونکو ته بیا نوبات ورکو. اوریدونکو له نیکمرغه چنن ډیر دي او په دې موضوع کې رښتیا هم علاقه مندي لري. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، مهرباني وکړئ رښتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستلی مشي
محترم اسد لال او جن صاحب، سلامونه قبول کړو، څنګه په خیره؟
ډیر مننه. کوم ځای نه ماړی کني ولې او تاسو د مغزي سکتې یا سټروک په اړه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. احمد اشرف اکبر سکندرایل ترغنده الفالی سره ټلیفون پکړشه. مننه لوجن صاحب محترم، او دې وړي خبرې مو کړلې، دا محترم ډاکټر صاحب شه خبرې پر وکړلې، سلامونه مرته وامه. نو یو مریض زنانه مریض دی چې موږ د همسایګان نو دلته ډیر وخت څخه دی مریضو بیا خپل ګورکول چې دا د اعصاب راک دی، یا ډاکټران ته بوتي نو ډیر وخت دوای په وکړلې هغه ورته چې دا شکیږي یا انتروسه پټاو څو نه دی یا اندارګ. نو پرته چرواستي اوس د فراق نش کولای، بس د شیدو خلک لږ کار شیدو فراق ورپی نو فراق نش کولای ډیر تکلیف دی. نو د ډاکټر صاحب سیم مو فصل دا وشتنه ده شتنه لرم چې دغه ته موږ څنګه ته نوی ور برابر کو کېدل شي چې دغه ده اصاب راګ پټاو سوې انسان جوړه دلای شي چې دا وایي په وړي نه شي جوړه دلای. نو دا مریض سره د املا صاحب په کور کې دا مریض ستانو ډیر سره په تکلیف دي. کله دا مریض تر معلومات راکې چې موږ څه تداوی ورته وکړو دا مې څنګه ده
حق دو صاحب تاسو لیکه کې پات شایز کده موضوع به ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه اضافي پوښتنه ولري زکه دا موضوع د سه فکر کوم یو څه تشریح ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب هادي مهرباني وکړئ تاسو دی اوریدونکو سره حق دو صاحب سره خبري وکړئ، د دوی دغه د ناروغ سونه باندې تاسو حتمان پوښوي.
زه به تاسو خبر سي دي چې معلومات ته ضرورت من نور هم دي کزه لږ سم پیدا لېم مشکل دا دی چې خوراک نس کولای.
حق دو صاحب تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب پوښتنه جواب
کړئ. صاحب محترم اوس تر دغه دوره کېدلی دی چې فرق نشي کولای، یوازې د شیدو څخه ستنه څخه فرق کوي، د شیدې ورکې نور یعنی هغه نور فرق نشي کولای.
شه په لاس یا په پښه یا په ژبه کې کوم مشکل پیدا شوی وي چې لاس نشي ښورولای یا چپ یا نیم طرف ته بدن حرکت نشي ورکولای یا خبرې نشي کولای؟
محترم ډاکټر صاحب څنګه څه خبرې کولای شي خود مغزې څخه پر دغه دغه منځکا باندې بس درد کوي سر و مغزې و داسې یعنې د دغه لاس و پښو معلومات مې تر اوسه نه دي کړي چې حقیقت خبرې
ځکه دا ډېر مهم شی دی مخصوصا په سټرو کې څوک باید وپوهېږي که نیم طرف د بدن مشکل وي د مثال په ډول چې یا رسا یا چپه طرف کار نه کوي او یا په ژبه کې کوم مشکل ولري نو په دا صورت کې مهم دا دی چې اکلن یو سی ټی سکین د سر دا باید وسی یا که تر ټولو ښه خبره دا یي چې یو ایم آر آی د سر دا وسی چې څوک وګوري چې په سر کې څه کوم مشکل دی او یو څوک چې خوراک نسي کولی نه خورا ډېر علایم لري امکان دی ولري چې د سټروک څخه هم درمه بینسي سي خو داس چې سټروک یوازې یا د مغزي راکال ته پټاو سوی وي او یوازې څوک ونه کولی سي چې خوراک ونه کړي دا ډېر امکان یې کم دی که مغزي راکال ته چې وي پاره صورت کې اتمن نور علایم مسره لري د مریض د څوک حالو دی مریض
محترم ډاکټر صاحب د عمر باندې نو نه راته معلوم خو زنانه مریض دی خو داسي څه وخت دی داسي اصلي ته دا نه راته معلوم
خمدنه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ کور ودان له د غوړیدون کنه هم نه حق دوه صاحب نه حق دوه صاحب فکر کوم ډاکټر صاحب تاسو په زړه پورې سپارښتنه وکړي چې کچیرته د قصه تاسو په شکی خده چې یو ایم آر آی یا هم سی ټی سکان واخیستل شي بیا به متخصص ډاکټر صاحبان دغه ناروغ حتما تشخیص وکړي او بیا به معلومه شي ځکه کوم علامې چې تاسو یاد کړې د ډاکټر صاحب په ټکو دغه علامې سل په سلو کې دی اغنه دي د ستروک یا مغزي سکتې نه دي پر حال تاسو مریض فکر کوم تعقیب ته اړتیا لري چې باید حتما یو ځل داسې یو مرکز ته بوځي چې هلته سی ټی سکان یا د ایم آر آی امکانات وي کور ودان چې اړیکه مونیولې د یو بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی خالي دغه اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده ډاکټر صاحب دلته یو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې خپل پښتنه راته لیکلې دا هم فضل مین مومند دی د فضل امین مومند د پښتنه کړې چې وای زه یو مریض لرم چې 22 کال عمر لري کله هم ډیر خفه شي یا چپه پر راځي چې ساري ډیر درد کوي او تنفس نشي اخیستای به هوش کیږي او بیا لخلې وین راځي او سات یا نیم سات یا دوا سات به هوش وي وای بیرته په هوخ راځي چې ستونزه به وای څوي
د دوی ښکاله دی او چپه کیږي او دوا سات بعد بیا په هوش باندې راځي
bale
په ځوانانو کې لکه ما چې در مخه وویل سټروک چې دی مخصوصا په دغه سیم کې چې 22-23 کالو کې د سټروک په ډېر کم پیښیږي په هغه صورت کې چې مریضان د فامیلي تاریخچه د بعض امراض ولري نو په هغه صورت کې سټروک هم بایسته کیږي او دا چې سړی چپه کیږي او د خولې څخه وینې راځي دا خورا ډېر علایم لري د خولې څخه وینې راتلل هغه د د میډیا د بعض زخمو څخه را مبد کېدلای شي د مړی کې د بعض رګو د مشکلاتو څخه را مبد کېدلای شي د ینې بعض مشکلات کولای شي چې د سړی د خولې څخه وینې راځي او دا چې چپکیږي او بیا بیرته راپورته کیږي نو په دې ځای کې سوال دا دی چې په هغه وخت کې چې دی چپکیږي دی داسې جټکاوي سیژرور کوي او کینور کی او بیا چې دی بیرته راپورته سي د خولې څخه داسې زګان یا کفان نه داسې راځي د مثال په ډول لکه د مرګي په حملې کې نو دا چې 2 ساعته بعد دی بیرته راپورته کیږي دا حتمان باید د یو نیورولوژي ډاکټر سره په تماس کې سي ځکه دا چې دی نورمال حالت نه دی چې یو ځوان د 22 کالو دغه سره یې مرته پیښیږي
bale کور ودان اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسي او د نورو چینلونو لپاره نه خپل پښتنې مطرح کوي باید یادونه وکم چې اوریدونکو ګانش میر هڅه کوي چې اړیکه نیسي خو د خبرونې وخت اجازه نه راکوي چې لډیرو اوریدونکو سره خبري وکړو باید ورو بحث سره راټول کو پاتې ورسوي یو نتیجې سره ورسوي ډاکټر صاحب تر اوسه پورې ډیر خراغلو دغه سکتې باندې مخابري وکړي په نخونی خانو باندې تم شولو او هغه دولونه باندې هم وغږیدو چې څو دولونه دي کوم دوله ډیر خطرناک دي راځي لګزر اوس په دې تام شو چې دغه سکتا فکر کو رامن څه ول دغه سکتې نه ورسته وضعیت فکر کوم یو څه مهم دی که تاسو مخکې ورته لاندې اشاره درلودل چې په اروپا کې یا په مشخص ډول په جرمنی کې مثلا مرکزونه شته چې دوا یا درې اونۍ په روغتون کې ساتي ناروغ، بیا هم رخصتیږي، اما په خپل وخت سره بیا راځي. اما اونۍ کې یو ځل ممکن یا په لس ورځو کې یو ځل هغه فیزیوتراپي یا هم د ریهبیلیټیشن مراکز ته. په افغانستان کې بیا دغه سي اسانتیاوې نشته، اسانتیاوې یو څه کمی دي. دغه اوریدونکو ته چې په افغانستان کې اسانتیاوي نه لري یا هم که اسانتیاوي ولري، اما ډاکټر صاحب تاسو پوهیږئ چې کله ناکله دغه تداوی ډېرې پیسې غواړي، او په افغانستان کې د اکثرو خلکو اقتصاد هم د دې جوګانه دی چې مریضان دغسې مرکزونو ته په دوامداره توګه بوزي متاسفانه. نو څه کول په کار دي له هغه ناروغ سره چې سکته ورته پېښه شوې وي؟ آیا ټول ناروغان د تعقیبي درملنې وړ دي چې بعد د تعقیبي درملنې وشي، او کنه یوازې د ګوتو په شمیر ټول ناروغان ممکن اړتیا ونه لري چې روغتون کې درملنه وشي له سکتې وروسته؟
لودین صاحب، لکه ما چې وختي اشاره ورته وکړله، سټروک چې دی دا یو میډیکل ایمرجنسي ده. هر څومره چابک چې مریض وي هغه باید شفخانیا ته ورسیږي، او ټول د سټروک مریضان چې دي هغه د شفخانیا ته ورتګ حتمي دی. عقلن که هغه د یو سی ټي سکین او یو انجیوګرافي دپاره ولاړ سي هم باید ولاړ سي، خو په هر صورت باندې باید ولاړ سي. که په مریض کې دغه علائم چې موږ وختي بحث پر وکړي چې هغه د لاس د حرکت مشکل وي یا د پښه کې د حرکت مشکل وي، یا څوک په جیب کې مشکل ولري، یو دم جوړ سړی او یو دم وایي چې زه نه سم لیدلی، یا په ژبه کې کوم مشکل پیدا کیږي، هر څومره چې چابک کېدلی سي باید شفخانې ته ځان ورسوي. اکلن باید د سر یو سی ټي سکین باید وسي چې په هغه کې سړی وګوري چې دلته سټروک رامه باندې څه سوی دي یا نه دي رامه باندې.
او له سکتې وروسته بیا ډاکټر صاحب، دغه پړاو چې دا هم ډیر مهم دی، کله ناکله دغه اوږدې مودې درملنې ته اړتیا لري. په دې وخت کې هم فکر کوم اړینه ده چې د ډاکټر د سپارښتنو مطابق عمل وشي، ځکه فکر کوم هر انسان کې فرق کوي، او هغه د سټروک اندازې یا کچې ته په کتو ممکن د هر انسان د سټروک نه وروسته د درملنې موده هم فرق ولري.
بالکل صحیح خبره. د سټروک ډیر جدي وي، په هغه صورت کې مریضان ډیر بستر ته ضرورت لري، او بعضې سټروکونه چې دي هغه حتی څلور ساعته په شفخانه کې تیرول مهم دي. که دغه امکانات موجود نه وي، یعنی زه پوهیږم چې د افغانستان شرایط او د بعضې غربي مملکتو شرایط او امکانات سره مقایسه بعض وخت مشکل وي، خو دغه هغه شان چې دي چې ډېر ضروري دي، هغه دا دي چې که سټروک نه مبینس کېږي، مریض باید شفخانې ته هر څومره چې عاجل وي ولاړ سي، ځان ورسي. اکلن باید د سی ټي سکین د سر وسي. تر ټولو ښه خبره خو ام آر آی دی، خو ام آر آی اکثره وخت هم د پیسو په لحاظ باندې، یعنی په مالي لحاظ باندې، د چا ډېر وخت نه پرسیږي، او په ډېرو وختو کې د ام آر آی نه وي موجود. نو اکلن یو سی ټي سکین کفایت کوي، او نور ټول هغه شیان چې هغه ریسک فاکتورونه چې موږ ویل د هغو په کنټرولولو کې باید کوشش وسي. هغه دا چې ډېر مریضان یې لوړ فشار لري، او دوی په خپل ځان نه خبر چې موږ لوړ فشار لرو. نو که لوړ فشار موجود وي، هغه باید لوړ فشار تداوي واخلي. ډېر مریضان چې دي شکر لري، په کلو کلو دوی په ځان نه خبر. نو په دا صورت کې مهمه دا ده چې لابراتواري معاینات اقلا باید په هغه وخت کې چې د سټروک لایم پر یو مریض باندې راځي، په هغه لابراتواري معایناتو کې اقلا باید د شکرې معاینات موجود وي، د کولیسټرول معاینات باید موجود وي. که څوک وپوهېږي چې شکره سته، باید د شکرې تداوي باید وسي. د لوړ کولیسټرول لپاره باید دوا واخلي. ډېر مهم موضوع چې د هغه د زړه د حرکاتو غیر منظموالی دي. ډېر سټروکونه چې دي هغه وخت رامبینسي کېږي چې په زړه کې د زړه حرکات په غیر منظم شکل باندې رامبینسي سي. ډېر وخت سړی دا نه ایسي، مریضان د زړه د حرکاتو مشکل ولري، خو دوی په خپل ځان باندې نه پوهېږي. اکثره وخت صرف دومره پوهېږي چې زړه یې ډېر دربی کوي، ډېر درزی کوي، یعنی او په منظم شکل باندې نه وي. په دغه صورت کې هم ډېر مهمه ده چې دوی شفخانې ته ځان ورسوي، او دا د زړه اکلن یو سی جی باید وکړي چې هغه د زړه حرکات باید وکتل سي، چې د زړه حرکاتو نامنظموالی موجود وي. که نه دي، که موجود وي، په هغه صورت کې باید تداوي واخلي، ځکه دا هم یو تر ټولو غټترین د عوامل چې سټروک وي.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. او یو اوریدون کې راخلو ډاکټر صاحب بیا به سره راټولو د غوډون کې ډیر منتظر پاتې دی په دې لچه وکولې سو پختنې پلانډ کې وره مهرباني وکي آزادی رادیو ته غوږی
ډاکټر صاحب دا یو شدید درد چې د سر درد سره مشکل ده
خا کور ودان مننه د غوډون کې ډیر لاند پختنه درلوده او پختنې هم داسې ده چې ممکن ډیر عمومي جواب شي ځکه د سر درد خو ډیر ناروغي دي چې
زما یو پختنه ځنی وکم کده غوډون کې
فکر کوم اړ کې پریش ولا کستا لاستا مهرباني وکړئ ډاکټر سي مهرباني موږ سره وصل ده غوډون کې
شدید سردندې ک یو دم رمه بین سکیږي نه هیڅ سردندې موجود نه یو دم سر داس یو دم رمه بین سي چې هیڅ وخت چا په ژوند کې نه لیدلی ستاسو د سوال مفهوم دا دی
فکر کوم واتساپ کې دا واتساپ کې مړی کې سامانه د متاسفانه اړیکه مر سره پرې کې ځکه وخت کم دی ډاکټر سمیر بانی لاندې تبصره ورته وکي بیا به بحث راټولو
سردردي چې دا سردردي مریضان اکثره وخت دا سي سردردي سر راځي وایي چې زه هیڅ سردردي نه پیژنم او دا سردردي راته پیدا سول چې ما په ژوند نه دی لیدلی نو هغه مریضانو ته معمولا موږ پوښتنه کوو چې دا سردردي د صفر څخه تر لس پورې چې صفر هیڅ سردردي نه ده یو لږ سردردي د دوه درې تر لس پورې لس داسې سردردي ده چې چا په ژوند کې نه وي لیدلی په دغه کې څومره دقته کولی شي چې ووایه نو هغه مریضان معمولا وایي چې دا سردردي لس ده نو دغه سردردي هم اکثره وخت د مغزي خونریزي څخه رامنځته کېږي موږ ته سبارکومیدل هیموریج وایو په هغه وخت کې چې په مغز کې یو خونریزي رامنځته شي ډېر وخت داسې علایم هم حتی نه لري چې شادي کار نه کوي یا لاس کار نه کوي یا په ژبه کې اول علایم چې ده هغه د شدید سردردي دي یعنې دا هم یو د کسړی وایي چې د مغزي د خونریزي د علایمو څخه ده
بله کور ودان او ډاکټر صاحب یو بل بحث چې پاتنه شي هغه د مغزي سکتې او دغه د قلبي حمله ترمنځ نګدیوالي او تفاوتونه په پلانډو کې تشریح کوي څه توپیر لري سره کې په زړه باندې حمله راځي او په مغزو باندې حمله راځي فکتورونه یا دغه عوامل سره یووالی لري یا یو ډول دی او کنه فرق لري په زړه کې د حمله عوامل فرق لري او په مغزونو کې
د مغزي سکتې او د زړه د حملې تر مابین خورا ډېر مشترکات شته هغه ریس فاکتورونه چې وختي ما وویل هغه چې په سټروک په حمله کې راځي هغه د قلبي حمله کې هم صدقې دغه ریس فاکتورونه که په لاندې په واضح شکل باندې ووایم دا د انسان د شریانونو منځونه د مرور د زمان سره تنګیږي دا شریانونه که د زړه هغه کوچني شریانونه وي او که دا د انسان د مغز غټ شریانونه وي نو کله چې دا تنګ سي او د انسان مغز ته وینه ونه رسیږي په مغز کې سټروک رامنځته کیږي کله چې دغه عینې شریانونه د انسان په زړه کې تنګ سي نو په هغه صورت کې قلبي حمله رامنځته کیږي د میکانیزم د نګات څخه دواړه عینې شي خو صرف توفیر دا دی چې په مغز کې د شریانونه قطرې نسبتا د زړه د شریانو په نسبت باندې غټ دی او د میکانیزم د نګات څخه هیڅ فرق نه لري
او د مارک خطر هم تقریبا د دواړو حملو سره ورته دی دا چې خونسته چې وای چې د قلب حمله خطرناک ده نظر د مغزي سکتې ته
دا په عمومي شکل باندې څوک نه سي وای لای چې یو د بل څه خطرناک ده خو قلبي حمله تر مغزي حمله باندې هم تر کوچني مینر سټروک خطرناک ده دا په دې خاطر چې په قلب کې حمله را مبین سي او قلبونه کولای سي چې نور د مغز ته وینه پمپ کی نو په دا صورت باندې دواړه کار پرېږدي او که په مغز کې یو په سټروک رمه بین سي هغه صرف یا پښه یا لاس فنجیږي خو دا پر قلب باندې ډېر اثر نه لري مګر د قلب اثر چې دی هغه پر مغز دی ځکه د قلب څخه مغز ته پمپیږي
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح مخکې تاسو ورته اشاره درلوده چې په تر اتیا 50% پورې دغه ریسک فاکتورونه چې دي یا هم عوامل چې دي د مخنیوي وړ دي رازی زوانانو ته افغانانو ته یا هغه څوک چې زموږ استاد غاغوري او د غراز زموږ استاد برنامه ګوري تعقیبوي لاندې سپارښتنه وکړي څه وکړو چې په ژوند کې پر مغزي سکتې او د غراز په قلبي حمله باندې اختنه شو یا څنګه په ساده الفاظو ځان ترې وژغورو
شغزه سالم غزه صحیح غزه سپورت او هغه وطنوال چې عمرونه سنونه لوړ دي هغه باید په کال کې اکلن د سکرینینګ د پاره د شکرې معاینات او هغه د درې میاشتنی شکرې معاینات د فشار کنټرول او د وزن کموي د وزن د کمیدو تدابیر ونیسي.
کور ودان ډاکټر صاحب او سلامات اوسه ډیر مننه اوریدونکو ک تاسو چیرته دغه خبرونه اوریدلی وینو د ډاکټر صاحب سپارښتنه او وړاندیزونه دا و چې دغه د مغزي سکتې او د قلب د حملو مخنیوي کول شو تر اتیا پنځه اتیا فیصد پورې دغه حمله یا هم سکتې د مخنیوي وړ دی. هغه دا چې تاسو باید منظم خواړه وخورئ په خوړو کې توازن په نظر کې ونیسئ. دغه راز لکتر لګه په دریو میاشتو کې چیرته تاسو شکر لرئ لوړ فشار لرئ یو ځل لابراتواري معاینې وکئ او دغه ورزش او دغه راز فزیکي فعالیت هم د دغه ډول ناروغیو په مخنیوي کې خپل ونډه او رول لري. کور ودان چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه او اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې مغزي سکتې ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلما په جرمني کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادي صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.